سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې تاسو ازادي راډیو ته غوږ کېسمه کتر دي چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یوه ماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشیتو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړدو اعلان کړی دی. یوه مانند نومبر 28 په یو بین کولی د کاری ډلې د جوړدو موخه په افغانستان کې لا کوم چارواک سره په ګډه د نشیتو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیز غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوه مشر روز اتن بایا ویلي چې د افغانستان لپاره د نشیتو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورما ورځ له جرمونو او مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې اوس سږکال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبان به دا راپور رد کړ. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو کې د نیول شوي افغانانو شمېر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې ادا کړی چې د نږدې زرو نیول شوي کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د چین او امریکا ترمنځ زندانونو په تبادله کې د امریکا یو درې چنې وګړي آزاد شوی دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 28 په بین کې ویلي چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بین کې راغلي دوی به ډیر ژر له کلونو وروسته له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. هڅه لري کلان سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زندانی او د دام له سزا سره مخامخ و. په غزه کې روغتي چارواکي وایي د اسرایلو د پاس په وريدونو کې لکتر لګول لس کسان وزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږتنه نن د نومبر په 28 د کمالدن روغتون ته نږدې په وکور کې او سلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرایلو په وای وريدونو کې وژل شي دي. د دغه روغتي چارواکو وړاندې ویلو چې د اسرایلو پاس په غزه کې پر هغه کم هم او وريدونه کړی چې په دې وکال کې د جګړې لقبله بي ځای شو خلکو پکې پناه اخیسته و. د دې په خبره پام دی کم کې وطن اوشل شي دي. روسیا خبرم دا چې اوکرایني چارواکي وایي روسیې د پلازمینې کې فګړون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړی دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالو شینکو نن په د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسو د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 210 ډیر کسان مړ شوي دي.
ونا کوم د کیوی او شدید تبه ور سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
او روان جمی ته د افغان کډوالوان دي خني
قلم دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی کمان می دغه اړ دي ور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د دې تشویبني لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري پخسي
خبرونه کې درته نور اپرونه حمله رو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کال لستر وای د اکتوبر په میاش کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل مړ شوي دي. یو د سازمانونو خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په راتلونکو میاش کې د ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې شمیر کورنۍ هم وایي چې روغتي خدماتونو ته د نه لاسرسي لامل یې ماشومان چې په شدید تنفسي ناروغي اخته وو مړ شوي دي. نور جزئیات د سنګه کړه په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 1993 پیښې او 1609 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخې 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1,091 پیښې او 1,015 مړینې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3,994 شکمنې پیښې او 15 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمیر کې 10.1% زیاتوالی ښيي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
کوناکه اوند کې وی او شدید تبه ورسره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم. دولتي دغانو ته موړه او ډاکټران د شخصي ته مو ور شاید پنځله سره زمری سي تیر د تکلیف او بیا غینا بعد صحت مسو.
پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوړي نوم یې پر راپور کې واغیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغي باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه:
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لګ لګ تبه درلودل، کله مې ډاکټر ته ویوړ هغه نو التم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته، چاته دوام نه ورکوي، خصوصي تمانو سو وړلای. هغه وو په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړ. ډېره سخته خپه یم په خدای نور ټول واړم دی، مریضان دي، هغه مراته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلسټر پر راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو عمرین شمیر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړیدل بلل شوی او خبرداري ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمیر ډاکټرانو وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپل سري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کړه شي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شیریا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه شوی دي. یاد سازمانونو خبردار ورکړی چې د هوا په سړېدو سره به په راتلونکي میاشت کې د ناروغۍ لا زیات شي. پر همدې موضوع سره په خبرونه کې د ماشومانو د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالله قیزاده د تلیفون پر کار خواصل شو دي. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت به خیر. راته وایي چې 213 څخه ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه کېدل څومره لوی فیصدي ښکاره کوي؟
مننه. بله، څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثره خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کې. اکثره ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي، نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې د هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي او دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې د خپله د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا بکتریا وي دا ځای نیسي او بل اخره د هغې د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته به ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ په لری پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په خار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي، نو سینه بغل په وخت کې مېن دی اخري سینه په وښو چې د غړوی او یا کوټپ کېږي او د بل ټوکی د پاسه هغه سینه کلک تړي چې د کلک تړل په خپل دغه د پښتو حرکت محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نشي هغه چې د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي او یا هم هغه اخري په ټوټه پوری مخري مخي او مخ او شاغه ټوټه د هغه باندې چې مخلي هغه په کلکه تړي او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ داخلي په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخله دي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکت فوق العاده محدودي چې دغه په خپل د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کیږي او بل علت هم دغه چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډیر زیات غریب دي نو یو کوټه ګرمۍ بیا کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوای بدل شي هغه ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي نو چې کله پلاستیکونه بندوي دی ویل خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه را داخليږي د بل خوا څخه چې دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډیر زیات وي نو هغه کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کوي نو اوس کچېره د غماشوم په سینه بغل باندې لته اخته وي دا په خپل د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازمي
اوس ډاکټر صاحب ورسته دینه په افغانستان کې باندې مخ په سړې دود او اته د خلکو روان اقتصادي وضعیت معلوم ده په دغه سی او اساس شرایطو کې نور سم د غماشمن روغتیا ته ګواخ په خدلې شي ځکه وړاندې تاسو ما عوامل باندې ویل چې اقتصادي مسایل دي د تورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشمن په خاطر باندې ساتنه وکړي څنګه ممکن کېدل شي چې د غماشمن د روغتیا په برخه کې د کار وشي
داسته چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډیر زیات دی اول تر ټولو ډیره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي تر څو د هغوی عایدات پکې او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس تر څو وکولی شو موږ دغه ناروغي په مقابل کې چې مجادله وکړو د دې خپل ماشومان په امان کې وساتو دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطن منګه بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډیر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډیر زر په زکام او ریزش باندې اخته کی او زکام او ریزش کوم دی دا خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض نو په دې خاطر باندې موږ
د روسي کې کوم دغه د روغتیا نړیوال سازمان دغه مسله ریاده کړې ده افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دوی جاتو په برخه کې مسونز شته ده دوی څنګه مرسته کولی شي په افغانستان کې د ماشومان او د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی تراجي ده په خاطر تر سره کی
په افغانستان کې کچېره موږ غواړو چې د ماشومان پر اړتیا باندې چې خپله مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبر دا ده چې زمونږ خپل دی او مندې باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه په هوا ډیر زیات ورکړي چې واه خدي ډیر عامه په هوا ډیر زر خپلوي او یا ډیر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی نړیواله ته پکار ده چې دلته په مخ د صحیح برخه کې سرمایه گذاري وکړي اول ته چې کوم مشرینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې لري اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته ورکړل شي درېمه خبره دا ده د رسنوي او مسولیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپل وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي چې دغه مراحل دوی ته کې نه لري تر موږ کولای شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې دي مخه ونیسو درګار ان ډیره مشکله ده چې په داسې هواد کې چې هغه ډیر غریب هواد دي او حالت د سواد کچه هم کم وي او عایدات هم کم کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډیر مشکل کار دی
مننه ژوند سره ډاکټر صاحب خو وخت لري چې موږ سره مرکه وکړو مننه خو وخت د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره یې مرکه وکړو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدره مواد سره د مبارزې د کاریډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمه غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوې ده تم دې موضوع سره موږ سره استډیو کې زموږ همکار خغل احمد شیبر د تاسو په جزئیات وړاندې کړی سلامونه شیبر صاحب خیر اخلي خبرونه ده
مننه اوسې جانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونامانن په خبر پانه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاری ډلې پاړه سرګند کړه چې د دې کاری ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوی خپلواک ارزونه د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان د اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد خلکو په ګټه تشکیل تیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استادې او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډې ورسته وویل چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پلانسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشې توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي. د دوهې درې مخونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سونزو له نشې توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوهې درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوهې درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
زمونږ همکار ښاغلی احمد چیبرو چې تاسو ته جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تصاد توغندیو بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په نښه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تصاد د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوز پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د وایو توغندیزو بریدونو خبرداري ورکړی دي. نور تفصیل پر راپور کې
اوکراینی چارواکي وایي روسیې تیر شپه د دې هیواد پر بیلابیلو ښارونو د بې پیلوټ الوتکو توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره په دې بریدونو کې د پلازمېنې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نښه شوې دي. د اوکراین د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکه کړي چې د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسک کې فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړی و روسیه د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا په روانه میاشت کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز ماري ډی کارلو خبرداري ورکړی چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي، د روان ژمی به د اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوځ نن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې 3 بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د 14 غږونه اورېدل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
ل پاکستان څخه کندهار ته راستنه سوي کډوال د ژمي دراتک لملاندې خمندي. ل پاکستان څخه کندهار ته راستنه سوي کډوال چې د محل په خیمو کې جان کوي د ژمي سړی سپېته اندخمندي. دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشټوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو لرل او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سونتو کو نشټون هغه ستونزې دي چې دوی اندخمن کړي دي. نور تفصيل پر راپور کې
خلا می داغ مومینان می داغاری د زوی کیمان می داغاری د ورو خپل د می داغ مومینان مر ته ولاد خلا داغ را کمالات خو مدی دادی ته چی ویني لري او چن مر درګه په جلال ک ډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کو بای خو ته دا اگر د پر د خیمو باندې پر د ځای
دا کټوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي
دا تشور تو ګره ورسته دا چې دام د یو فور خیمه د مومنان در لاندې ناشته
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای کې وروره دغه مومنان یې ګرده نه جوړ دي دغه دي تورته ګور وسالات دغه دي نه جوړ دي تبې کېږي زکامونه را پوري دي ټول کور موږ دغه رقم دي ژمې دي وروره ولا کوم پر بټ قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خاشه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمې وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرده کښنانو د اټکم ریزان وروره دایو چرګ بس خاص لخته را سو کېز په کور کې لرم اکور دي ته قربان دي ژمې دي راز دي دغه نو کې جوالونه مولې دي دغه نو وسیا ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو خوانه په ګرځي
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یې ورسو درې هسپتال یې ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغټ مشکل دی دغه خیمو سره مغټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و ادارې کمه د خیمې رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمې دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالت پر هغه سربانی نو خو نه د خیمې وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکاره بیکاری د سلو روپو مزدوري مونږ نه د کړي
د عبدالمتین او جمعه خان په نمونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د لومړنۍ مرستو ترڅنګ د سرپناه غمونو خوري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غوړي د پاکستان سره اله ته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بس را دی یو په ماجر کې براتی اس و په ماجر کې براتی نه منی کې هم ځکه لرو یا منی کې یو شیم لرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن د از مو ژوند دی د ژلې چرونیو خیمه ټول لسی کې د مرو خیمه راوسو زلې زمې ته خوم دونه ورخه تا دی ولا دوی دغه ولا کوته درو چې ما خیا د بارانه سه ځنن په پټ
د خونو بارانه روان شي و براله ده وب خو په مخ کې نو جمع دي یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مو د سری سری دینو
که ته هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبرې دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 201 کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او کاغلې نو ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې 10 کیلومتره په اوږدوالي او 6 متر په لوړوالي باندې د عمومي سړک یوه برخه جوړیږي. دغه سړک اوسمهال تنګ او کندو کپړ دی چې اله پکې یو موټر تک کولی شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابر شوې ده. سید سودین کې پر سړک د کار پیل کېدو سره خوښ دي، خو وایي چې له نورګرام څخه د منډول تر مرکز پورې ټول سړک پراخ او جوړول غواړي. د دوی په خبره د سړک تنګ والی او کندو کپروالی لمره هر کال یو شمیر مرګونو ټرافیکي بخیر مسکیږي. نور تفصیل پر راپورک
په نورستان کې د کلیو بیرغونی او پراختیا ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د ولسونو د خړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې 11 کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاست څارنه کوي. ځایی خلک هم وایي د سړک کندو کفر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي، اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پرې خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکو انور الحق ازادي راډیو ته وویل سرک موډیر خراب وو، ټولې تیږې وې او کندو کفر وو. وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نوره هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډیره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سرک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ وو. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل وسیدونکي قدرت الله عطایی هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې 11 کیلومتره سرک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا 11 کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد تور کړل شو. دبليو اف پی ځنی مواد هم اختصاص ورکړل دي ځنی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا و بی برخی دي. هغه له وسانیو چارواکو نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایښ کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او 6 متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکو لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل ستونزې ګالي.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به تېسلای کی. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کی. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کی. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانی. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شهروالي روپی جنې غواړي. هلته دا برق پی دی، بازارونه سره خراب دي، سوداوی نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دی در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته بینه ډاکټر سلام علیکم. زای اسمت الله ایم زای من دا ولایت څخه در سره کیږي. عزیزان موږ پر یاد دا لوړو پر شارا وکته ورسو دی او ډیر سخت نه وسته. یو سخت یاد ده چې پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان به امامانو سره د غوسو شرونه اخی او زکاتونه جن ټولې علماء مودوی خپلواک نه سره د لوی تر اثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې د غدوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پښتو خبرې مجله پای ته رسېږي خو دري خبرې مجله زموږ همکار سلطان سرور تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه سرور، سه په خیر.
وعلیکم.